افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې وي. بلې خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر په موسکو کې د افغانستان په اړه د اکیدونکې غونډې په درشل کې د امریکا پر متحدو ایالتونو انتقاد وکړ چې د افغانانو دود دستور ته پاملرنه ونه کړه او پر دې هېواد یې یرغل کړی و.
آزادی او ډیموکراسي څوک دی به ولس له دود او رواج نشي بېلولی.
د یو شمېر اسلامي هېوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته ځي چې د نورو مسایلو تر څنګ د طالبانو له حکومت چارواکي دې ته وهڅوي چې نجونې زده کوونکي لوړو زده کړو ته پرېږدي. د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت بیا د خپلو لیکو د تصفیه کولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. طالبان کوم کسان له خپلو لیکو باسي؟
که د کوم کس د ولس په زورولو کې لاس وي، د دین شاعرو ته ژمن نه وي، د خلکو حقوق یې تلف کړي یا یې اوس بالفعل تلف کوي.
طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت په ولایتونو کې وچکالۍ ځپلو ته د مرستو د بهیر د بیا پیل خبر ورکوي. د لغمان یو اوسیدونکی سندرغاړي او هنرمندان وایي له یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي.
د موسیقي کارونه بالکل په ټپه ولاړ دي. بعضې پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې هم ډېر په ویره باندې ځي.
د خراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو پیل د سات په مهمو خبرونو کوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د روسیې ولسمشر له افغانستانه د ترهګرو د ګواښ خبرداری ورکړ. د جرمني مشرانو په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شل کلن ماموریت لپاره د یوې غونډې په ترڅ کې پرون د درناوي مراسم ترسره کړل. جکپور اروپایي ډیپلوماټ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو همغږ کوونکی دی نن تهران ته ځي. بشپړ خبرونه. د روسیې ولسمشر له افغانستانه د ترهګرو د ګواښ خبرداری ورکړ. ولادیمیر پوتین پرون د دولتونو ترمنځ د سیمه ییز اتصال یا CIS هیوادونو د استخباراتو د مشرانو غونډې ته وویل
یو شمېر نړیوالې تروریستي ډلې چې له داعش سره تړلې دي په دغه هیواد کې خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. په عراق او سوریه کې روزل شوي وسلوال دلته سره راغونډېږي.
په دې غونډه کې پر روسیې سربیره د بلاروس، قزاقستان، ارمنستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، ازربایجان او ترکمنستان د استخباراتو مشرانو برخه اخیستې وه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون په پاریس کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان کوربه و. ښاغلي مکرون وویل چې تاجکستان پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته له داسې وضعیت سره مخامخ دی چې پاریس مرسته ورسره کوي.
موږ به له ولسمشر رحمان سره پر هغو مرستو خبرې وکړو چې فرانسې له تاجکستان سره د وضعیت د ثبات لپاره کولی شي او د ټولې سیمې لپاره ګټورې وي.
د فرانس پرس خبری آژانس په وینا په پاریس کې د الیزیا په ماڼۍ کې د تاجکستان د ولسمشر درناوی د دې نښه ده چې پاریس په دې باور دی چې د سیمې هېوادونه د افغانستان په کړکیچ کې مهم رول لوبولی شي. د جرمني مشرانو په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شل کلن ماموریت لپاره د یوې غونډې په ترڅ کې پرون د درناوي مراسم ترسره کړل. په دې غونډه کې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاین مر، صدر اعظم انګلا مرکل او یو شمېر نورو چارواکو برخه واخیسته او وژل شو پوځیانو ته د درناوي په پار یوه شېبه غلي ودرېدل. په افغانستان کې تر یو نیم لک ډیرو جرمني سرتیرو له 2002 کال د سکال تر اوړي په پوځي ماموریت کې ګډون وکړ او په تیرو شلو کلونو کې د جرمني 950 پوځیان په افغانستان کې وژل شول. جکپوړی اروپایي ډیپلوماټ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو همغږی کوونکی دی نن تهران ته ځي. انریکی مورا په ټویټر کې لیکلی چې دی به له ایراني چارواکو سره پر دې وغږیږي چې په ویانا کې د اټومي تړون د شویو خبرو د بیا پیلېدو لپاره بیړه پکار ده. ښاغلي مورا زیاته کړه چې دا خبرې دې له هغه ځایه چې تیر جون درېدلې وي بیا پیل شي. تمه ده چې د ایران د مرکچ پلاوی مشري د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال علي باقری کنی وکړي. باقری کنی په ټویټر کې لیکلي چې د خبرو پر مهال به پر دو اړخیزو اړیکو د افغانستان په شمول د سیمې پر موضوعاتو د بندیزونو پر لرې کېدو او د خبرو پر اجنډا وغږیږي. تهران بیا بیا ویلی دی چې د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره خبرو ته چمتو دی، خو د دې خبرو د وخت په اړه څه نه دی ویلي. آذربایجان او ایران موافقه وکړه چې په خپلو کې رامنځته شوی ډیپلوماتیک کړکېچ د خبرو له لارې حل کړي. د دغو دو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ تیره میاشت ګډ سرحد ته نږدې له پوځي تمریناتو وروسته او په آذربایجان کې د اسرایل د احتمالي پوځي حضور له کبله اختلافات زیات شول. باکو او تهران پرون په دو جلا اعلامیو کې وویل چې د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بای راماف او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په ټلیفون خبرې کړې او موافقه یې کړې ده چې کړکېچ به راکموي. تیره میاشت ایران تور پورې کړ چې اسرائیل په آذربایجان کې حضور لري او پروسه کاله له ارمنستان سره د جګړې پر مهال د نګورن قرباخ په سیمه کې آذربایجان د اسرائیل بی پیلوټ الوتکو استفاده کړې ده. آذربایجان په خپل خاوره کې د اسرائیل د حضور خبره ناسمه بللې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون اعلان وکړ چې په یمن کې د مارب په جنوب کې تر سل ډیر یاغیان وژل شوي. ریاض وایي چې دا درېمه ده چې پر دې ستراتیژیک کار درنه جګړه روانه ده. د رویترز خبري اژانس په وینا د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي چې د دوشنبې په ورځ تر 165 ډیر او د سېشنبې په ورځ تر 140 ډیر حوثي یاغیان وژل شوي، او د یمن په عبدیه سیمه کې د ایران په ملاتړ حوثي یاغیانو ته وروستي اوښتي تلفات تر 100 حوثیانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. حوثي یاغیانو په 2014 کال کې د یمن پلازمینه صنعا چې د مار د لویدیز په 160 کیلومتری کې پرته ده ونیوله. تر دې وروسته سعودي عربستان په یمن کې مداخله پیل کړه. د اروپایي ټولنې د انرژۍ د برخې کمیشنری په ژمي کې د ګازو د بیې زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د اروپایي ټولنې د انرژۍ ادارې پرون په بروکسل کې یوې غونډې ته خپل راپور وړاندې کړ چې پکې د انرژۍ د بیې له زیاتېدو سره د مبارزې مسله څېړل شوې ده. تر دې غونډې وروسته د اروپایي ټولنې د انرژۍ د برخې کمیشنری کادری سیمسن خبري غونډې ته وویل:
Winter is coming and for many electricity bills.
ژمی را روان دی، ډیرو ته د برېښنا بلونه تر یوې لسیزې مخکې خورا ګران دي. موږ په ټوله نړۍ کې د ګازو د بیو د زیاتېدو شاهدان یو، چې تر ډېره یې علت په آسیا کې د تقاضا زیاتېدل دي. د کرونا وبا د مخنیوي په برخه کې د وضعیت له ښه کېدو سره نړۍ انرژي ته تږې ده، او دا هغه څه دي چې پر اکثرو اروپایانو اغېز کوي.
په دې ترڅ کې پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې خبري غونډې ته د خبرو په مهال وویل چې د ګازو د بیو د زیاتېدو علت روسیه نه ده، اروپا ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پټه مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د یو شمیر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته روان دي. تر اوسه د ترکیې او انډونیزیا د بهرنیو چارو د وزیرانو د تک خبره شوې، او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي دي چې د ځینو نورو اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د سفر ژمنه هم ترلاسه کړې ده. دغه وزیران به کابل ته په سفر کې له طالب چارواکو سره د ځینو نور موضوعاتو ترڅنګ دغه راز پر دې هم خبرې وکړي چې نجونو زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي. نور په دې رپورټ کې
د راپورونو له مخې د یو شمېر اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیران غواړي د کابل د سفر پر مهال له طالبانو سره پر دې خبرې وکړي چې نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي، او له زده کړو د نجونو ممانعت د اسلامي اصولو خلاف عمل دی. روسه تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، دوی له شپږم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو راوګرځولې، او تر اوسه یې یوازې په دریو ولایتونو کندوز، بلخ او جوزجان کې نجونې پریښې دي چې له شپږم ټولګي ورپورته هم زده کړې وکړي. د مزار شریف په ښار کې د الهام صداقت په نوم یوې زده کوونکې اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل:
موږ د مزار شریف په کچه د ښوونځیو پرانستو ته ډېر خوشحاله یو، هیله من یو چې د نورو ولایتونو ښوونځي هم ډېر ژر خلاص شي او نجونې وکړی شي چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړي.
تر بلخ ولایت مخکې په کندوز کې ښوونځي پرانستل شوي وو. د کندوز ښار د سید درک سیمې د نسوان لیسې د 12 ټولګي زده کوونکې سنا کاکړ هم لاسه جیرډو سره د خبرو پر مهال د ښوونځیو پرانستو ته خوشي څرګنده کړه.
خونځي هم خلاص دي، استادان هم مکتب ته په وخت سره راځي، مونږ هم خپل درسونه وایو. د تیر په شان وخت نه اوس ښه ده، آرامي ده، ستونزه نشته.
طالبانو تیر ځل له 1969 تر 2000 کال پورې د خپل واکمنۍ پر مهال د نجونو زده کړې منع کړې وې. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سیشن بی پروس په قطر کې وویل چې د نجونو ښوونځي په پرانیسي او دوی غواړي چې د نجونو د زده کړو لپاره سم چاپیریال رامنځته کړي. تر اوسه دا معلومه شوې ده چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رینیو مارسوري کابل ته ځي. د دې سفر د وخت په اړه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وی خبري غونډې ته وویل چې په تو ورځو کې به دا سفر وشي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر سره پرون وی ګډې خبري غونډې ته دا هم وویل چې له مارسوري سره یې په دې اړه په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې تر څنګ هم تیره میاشت خبرې کړې وې او د اسلامي هیوادو د باندنیو چارو یو شمېر نور وزیرانو هم دا نظریه خوښه سوې وه. د ښاغلي چاوشوغلو په وینا د کابل د سفر یو هدف دا هم دی چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د شرایطو په چمتو کولو کې مرسته وکړي. د سیشن بی په ورځ د افغانستان لپاره د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جی شل ځانګړې غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وړاندیز وکړ چې د افغانستان لپاره دی جی شل یوه دایمي کاري ډله رامنځته کړي چې هلته بشري بحران ته ورسیږي او طالبان وهڅوي چې یو پراخ بنسټه دولتي سیستم رامنځته کړي.
و امرودل چې د یو شمېر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته روان دي چې د نورو مسایلو ترڅنګ به د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته وهڅوي چې نجونې زده کوونکې لوړو زده کړو ته پرېږدي. له بلې خوا د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت د خپلو لیکو د تصفیه کولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. په دې کمیسیون کې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست جګپوړي چارواکي راټول شوي او غواړي هغه کسان له خپلو لیکو وباسي چې د خلکو په ځورونه باج اخیستنې فساد او نور ناوړو کړنو تورن دي. دغه کمیسیون به دغه راز راتلونکي جوړیدونکو اردو ته هم کسان غوره کوي. جزئیات په دې رپورټ کې.
طالبانو د خپلو صفونو د تصفیه په نوم یو کمیسیون اعلان کړ څو د دوی لیکو هغه کسان وباسي چې په بیلابیلو تورونو تورن دي. دا کمیسیون د طالبانو په مشرۍ حکومت د ملي دفاع، کورنیو چارو او د ملي امنیتي ریاست لوړ پوړو چارواکو تشکیل شوی او د یو کاري طرز العمل له مخې به په ټولو ولایتونو کې خپل کار مخته وړي. د دې کمیسیون مشر لطف الله حکیمی نن د حکومت د رسنیو په مرکز کې خبري اعلان ته وویل یو شمېر کړی شته چې غواړي د اسلامي امارت له نوم ګټه واخلي. خو ده وویل کمیسیون به دا ډول خلک په نخه او د طالبانو له لیکو وباسي.
دا کمیسیون ژمن ده تر څو د افغانستان اسلامي امارت صفونه لکه څنګه چې پاکي سپیشلتیا هر راز پاکوالي کې ښه شهرت او نوم لري او همدا خبره منله سوې هم ده. حقیقت هم ده همدغه راز دغه د صفونو تصفیه کمیسیون کار وکوي تر څو دغه پاک صفونه هم
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون مسؤل زیاتوي. د دې کمیسیون د جوړېدو بل موخه د جوړېدونکو ملي اردو د لیکو لپاره د اهلو کسانو غوره کول دي. د صفونو د تصفیه کمیسیون لپاره یو تګلار هم جوړه شوې چې درې فصله او دولس مادي لري. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوسته وایي په دې مادو کې د دې کمیسیون دندې مشخصې او هغه کسان تعریف شوي چې باید د طالبانو له لیکو وویستل شي او یا هم مجازات شي.
که د کوم کس د ولس په ځورولو کې لاس وي، د دین شاعرو ته ژمن نه وي، د خلکو حقوق یې تلف کړي یا یې اوس بالفعله تلف کوي، شخصي دښمنۍ او بدۍ ولري، په قومي، سمتي، ژبني، مذهبي، عقیدوي یا توکمیزو تعصبونو کې لتاړ وي، بده سابقه ولري، یا د امارت لنوم او لدندې څخه بده استفاده کوي، یا هم د اربکی توب او پاڅون کوونکي په نوم پیژندل شوی وي، دا او یا داسې نور دې ته ورته رزیله خویونه د دې له عمل ګرځي چې د اسلامي امارت له مقدس صف څخه دغه سړی اخراج کړل شي.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون خبرداری ورکوي هغه کسان به هم ونیسي چې له دې ډول خلکو ملاتړ کوي. د دې کمیسیون په تګلاره کې د شرعي جزا یادونه هم شوي، خو په دې اړه ډېر وضاحت نه دی ورکړل شوی. طالبان داسې مال د خپلو لیکو تصفیه پایلوي چې د ځینو ادعاو پر بنسټ د دوی یو شمېر غړو، ملکي کسان او دغه شان د مخکني حکومت یو شمېر چارواکي او نظامیان شکنجه کړي. نږدې هر ورځ په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرېږي چې ښایي ځینې کسان چې ادعا کوي طالبان دي خلک ځوروي یا یې هم شکنجه کوي. ورستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې یو شمېر کسان د طالبانو په نوم د خلکو کورونو ته ننوځي او چورتالان کوي، خو طالبانو په ځلونو دا رد کړي چې ګنې په لیکو کې یې دا ډول کسان شته. اونۍ وړاندې د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت رئیس الوزرا اعلان وکړ چې مسؤول کسان دي هغوی له خپلو لیکو وباسي کوم چې په ناوړه چلند او نورو تورونو تورن دي.
و امریدل چې د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت د خپلو لیکو د تصفیه کولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. دا کمیسیون دنده لري چې هغه کسان له خپلو لیکو وباسي چې د خلکو په ځورونه باج اخیستنې فساد او نور ناوړو کړنو تورن دي. پر طالبانو د نړیوالو یو انتقاد دا دی چې حکومت ټول شموله نه دی، خو دې ته په پام چې طالبان په خپلو لیکو کې دغه کسان چې په ناوړو کړنو تورن دي له خپلو لیکو باسي، آیا دا ډله به دې ته غاړه کیږدي چې په ټول شموله حکومت کې که دوی ورته اجازه ورکړي د پخوانی حکومت چارواکي هغه څیرې چې په تیرو حکومتونو کې په فساد کې ښکېلې وي راټول کړي؟ طالبانو له دې مخکې ویلي چې هیچ چاته به اجازه ورنکړي چې په حکومت کې ګډون وکړي هغه څیرې چې حکومت پیژندلی او په فساد او نورو د بشریت ضد اعمالو تورن دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1970 او 15090 مندل شي.
د روسیې ولسمشر د امریکا پر متحدو ایالتونو انتقاد وکړ چې د افغانانو دود دستور ته پاملرنه نه وکړي او پر دې هیواد یې یرغل کړی. ولادیمیر پوتین دا خبرې څو ورځې مخکې تر دې کړې دي چې ټاکل شوی د روسیې په کوربتو په پلازمینه موسکو کې د افغانستان لپاره یوه غونډه جوړه شي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د روسیې ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالتونو پر افغانستان د برید پر مهال د دغه هیواد تاریخ او فرهنګ ته پاملرنه ونه کړه. ولادیمیر پوتین زیاته کړه چې له بده مرغه دا په دې هیواد کې یوه تراژیدي وه. ښاغلی پوتین پرون په ماسکو کې د انرژي کنفرانس په ترڅ کې د یوه سوال په ځواب کې دا خبره داسې روښانه کړه: ازادي او ډیموکراسي څوک د یوه ولس له دود او رواجو نه شي بېلولی. متحده ایالتونه د افغانستان د خلکو له رواجونو، کلتور او تاریخ څخه په سرغړونه افغانستان ته داخل شول او نتیجه یې دغسې غمجنه شوه. خو د روسیې ولسمشر د ماسکو تیر یرغل ته چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو په 80مه میلادي لسیزه کې پر افغانستان وکړ اشاره ونه کړه چې د هغې حملې پر مهال د افغانستان تاریخ فرهنګ ته پاملرنه شوې وه که نه وه شوې. شوروي اتحاد په 1990 کال کې پر افغانستان یرغل وکړ او کله چې شوروي ځواکونه بیا په 1990 کال کې له افغانستانه ووتل په دغه هیواد کې کورنۍ جګړه توده شوه او په 1996 کال کې طالبانو کابل ونیو. روسیې په 2009 کال کې د امریکا د متحده ایالتونو د یرغل پر مهال په غلي شخ د دې برید ملاتړ کاوه. له واشنګټن سره یې موافقه وکړه چې په منځنۍ آسیا کې پوځي اډې جوړې کړي او د روسیې له لارې په افغانستان کې خپلو پوځانو ته وسلې ولي شي. د امریکا متحده ایالتونو وروسته له 40 کاله جګړې 6 کال د اګست په وروستیو کې له افغانستانه خپل ټول ځواکونه وویستل. طالبانو په کابل کې د لویدیځ ملاتړی حکومت نسکوره کړ او بیا یې کابل ونیو. که څه هم روسیې طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه منلې دي، خو ماسکو د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته هڅه کوي چې په کابل کې له نوي واکمن حکومت سره اړیکې ټینګ کړي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نوې څرګندونې څو ورځې مخکې تر دې شوې دي چې ماسکو د افغانستان د راتلونکي لپاره یو غونډه جوړوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې ماسکو غواړي د اکتوبر په 6مه یعنې راتلونکي 4 شنبه د افغانستان لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. کابلوف د دې غونډې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ماسکو د مارچ میاشت کې هم د افغانستان لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړې وه چې په هغې کې د امریکا د متحده ایالتونو، چین او پاکستان استازو برخه اخیستې وه. د هغې غونډې په اعلامیه کې برخوالو د جګړې لشکیلو لوریو غوښتي وو چې سوله وکړي او له شخړو لاس واخلي. روسیه د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته د وسلوالو نفوس ته اندېښمنه ده. روسي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د روسیې په مشه امنیتي تړون د اکتوبر په 22مه او 23مه په تاجکستان کې د افغانستان د پولي پوښتو پوځي تمرینات کوي. په دې امنیتي تړون کې د روسیې ترڅنګ تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان، ارمنستان او بلاروس شامل دي.
دواسی ما کې په کوم امکانات سره مول احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خصم ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګیر شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تا تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
کولای شئ چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکي ماشین کې خپل پیغامونه پریږدئ. پیغامونه تل راستوئ او موږ هم تل درته خبرو. کولای شئ چې په دې شمیرې خپل پیغامونه ثبت کړئ: 00420221212415. طبیعي پیښو ته د رسیدګي په چارو کې د دولت وزارت په ولایتونو کې وچکالۍ ځپلو ته د مرستو د بهیر د بیا پیل خبر ورکوي. د دې وزارت د چارواکو په وینا په دغو مرستو کې خوراکي او غیر خوراکي مواد شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي وایي وچکالۍ د دوی کښتونه ځپلي او یو شمیر هم د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړی شوي. نور په دې رپورټ کې.
داود د بادغیس ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي د وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله یې خپل کور پریښی او اوس د هرات ولایت د بې ځایه شویو په یو کم کې اوسیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل وچکالۍ دوی سخت ځپلی دي.
سوس د هرات ولایت په کرخ ولسوالۍ کې اوسیږم او د وچکالۍ له امله مې خپل کور کلی پریښی. دلته هم خلک له لوږې او بېوزلۍ سره مخ دي. دلته هم ښه وضعیت نه لرو. موږ څه وکړو؟ بل کوم هېواد ته هم د تګ وس نه لرو.
وچکالی په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د کروندګرو کروندې هم اغیزمنې کړې دي. د لغمان یو قومي مشر نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل چې کروندګرو د وچکالۍ له امله ښه حاصل وانه خیست. وچکالی ځپلي د طالبانو په مشرۍ حکومت او لمرستندویو موسسو غواړي چې ستونزې زر ور هوارې کړي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د افغانستان وچکالی د نړۍ له اقلیمي بدلون څخه اغیزمنه بولي او اړمنو ته د مرستو د رسولو خبره کوي. د دې وزارت مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل د غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، فراه او جوزجان ولایتونه د اغیزمنو ولایتونو په لومړۍ ډله او پاتې نور په دویمه ډله کې شامل دي. د دې وزارت د بیړنیو حالاتو رئیس احمد نافی وایي
لنی کمر غوړ سره هغه چوڼانګوینه وشوه. والیانو سره په همغږی د مرستندوی هیوادونو رخوا مرسته شوی توکي ذخیرو ته ولېږدول شول. اوس د ویش بهیر روان دی په ځانګړي ډول کروندګرو ته.
ښاغلی نافی وویل په افغانستان کې د نظام په بدلون سره دا بهیر په ټپه ولاړ و چې اوس بیا پیل شوی دی. نوموړي دا هم وویل چې مرستندوی بنسټونو سره د مرستو رسولو په تړاو خبرې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې ویلي نړیوالو چې د مرستو کومه ژمنه افغانستان سره کړې باید ژر تر ژره یې برابره کړي. وال سټریټ ژورنال هم په یو راپور کې لیکلي چې د افغانستان له 24 ولایتونو 15 وچکالۍ ځپلي چې په دې سره د 14 میلیونه وګړو ژوند اغیزمن شوی دی. دغه ورځپاڼې د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو او کرنې رئیس ریچارډ تریچارډ په حواله ویلي دا په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو سخته وچکالۍ ده چې افغانستان یې تجربه کوي. نوموړي ویلي وچکالۍ د کروندګرو ژوند هم له ډېرو ستونزو سره مخ کړی دی.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی. موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیزې خبرونې وار دی. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې د موضوع په اړه خپل نظر له ازادي راډیو سره شریک کړئ. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي یو، خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو.
د بریتانیا میل آنلاین انټرنیټي خبرونې پرون په دې عنوان لیکنه خپره کړې چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ته پر افغانستان د بندیزونو د دوام په صورت کې د پناه غوښتونکو د بلې څپې خبرداری ورکړ. د لیکنې په دوام راغلی د طالبانو حکومت د امریکا او اروپایي ټولنې مشرانو ته خبرداری ورکړ که پر دوی فشارونه دوام وکړي امکان لري چې د افغانستان امنیت ورسره کمزورې شي او دغو هیوادونو ته د اقتصادي پناه غوښتونکو د بلې جوپې د ورماتېدو سبب شي. د مل آنلاین په لیکنې کې راغلي چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوحه کې غربي ډیپلوماتانو ته ویلي د افغانستان د حکومت کمزوري کول د هیچا په ګټه نه دي چې دا کار د نړۍ پر امن هم مستقیم اغیز کولی سي او ورپسې به د اقتصادي کډوالۍ سبب سي. امیر خان متقی په قطر کې یو کانفرنس ته ویلي د طالبانو حکومت له غربي نړۍ د خلیج له هیوادونو او عربي نړۍ سره ځانګړي اړیکې غواړي. د میل آنلاین د لیکنې په دوام راغلي د طالبانو ډلې د افغانستان هغه حکومت چې امریکایي ملاتړ کاوه تر دوو لسیزو وروسته په اګست میاشت کې ړنګ او خپل حکومت اعلان کړ. نړیوالو بندیزونو د افغانستان چې د داعش ډلې د خراسان څنګه له حملو سره مخامخ دی د ثبات د ټینګښت د هڅو اغیز کمزوری کړی دی. لویدیز هیوادونه وی طالبان باید د شوځو نجونو او نورو اقلیتونو حقونو ته په درناوي سره یو لړ شرایط پوره کړي چې ورسره تعامل وکړای سي. د امریکا خبرونه ناشنل انټرست په خپل پرونی غن کې په افغانستان کې د داعش ټالی په باب لیکنه خبره کړې چې خراسان څنګه په افغانستان کې کوچنی خو فعال حضور لري. د خبرونه په حواله دغه ډلې لومړی د طالبانو ترڅنګ د افغانستان د مخکنی حکومت پر خلاف حمله کولې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو ائتلافي ځواکونو لخوا یې ملاتړ کېده، خو وروسته چې طالبانو په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه د داعش ټالی خراسان څنګه پر خلاف ځینې حمله وکړې. راپورونه وایي د طالبانو ځینې تګلارې د دې سبب سوي چې د دوی ځینې پیاده جنګیالي پر ډلو ټاپلو سره وویشل سي. ځینې یې د طالبانو څخه جلا او د القاعده شبکې او د داعش د خراسان څنګه په څیر له افراطي ډلو ته مخه کړي. د ناشنل انټرست د لیکنې په یو برخه کې راغلي د طالبانو مشرتابه د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې پریکړه وکړه چې د دوی قمندانان د خپلو ټولو غړو سابقه وګوري او په دې ډول د نورو افراطي ډلو د هغو غړو مخه ونیسي چې د طالبانو په لیکو کې پټ سوي دي. طالبانو پرون چهارشنبه هم د خپلو لیکو د تصفیې په نوم د یوه کمیسیون د جوړولو اعلان وکړ چې په مرسته یې له خپلو لیکو هغه کسان وباسي چې په بېلابېلو تورونو تورن دي. د کمیسیون د طالبانو په مشرۍ حکومت د ملي دفاع، کورنیو چارو او د ملي امنیت ریاست له لوړپوړو چارواکو تشکیل شوی او د یوه کاري طرز العمل له مخې به په ټولو ولایتونو کې خپل کار مخ ته وړي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت یانو شیرزاد ولسوالۍ نه خبرې کوم. ورور په دل پنځرهار ولایت کې هر څومره چې متاسفې دي چې ورور جانان موږ هیڅ نشو اخیستلی او د طالبان د اسلامي امارات څخه مې دا هیله ده چې ورور دا سامانونه ارزانه شي او بل بېړیمانان او مزدوران چې کوم یو دي دا ټول ورور په کورو باندې ناستې کارونه باندې نشته ده هېڅ نشته خلک د لوږې په مخ کې. وسلام به اسلام
د لغمان په ولایت کې د حکم کومکونه چې شوي د خلکو سره د خلکو د نه ورکول کېږي، مستحقینو ته نه ورکول کېږي، طالبان خپل هغه کسانو ته ورکوي نورې چا ته نه ورکوي. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالمنان الکوزی د هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ د مذابات سیمه نړۍ ته نوې ده. افغانستان اسلامي امارات مجاهدین او رسول مشران سره دا هیله ده د غنم خلک وای پاکستان د ورکیر موټر ګډه کید مو افغانستان کې غنم نظر و دا غنم باید راګیر شي چې نور یوازې ته لاندې شي. افغانستان د ډیر غربت سره مخ دی. والسلام علیکم کرام
زنه جبجانی مې کابل ولایت نه واره د سندرې نشته کوسه دا سندرې باندې سوي دي کوسه چې دا سندرې باید خلاص شي. دا غیر موږ یو ارزو ده دا سندرې باید خلاص شي.
عبدالحق احمد کنړ ولایت نه سمه پیغام پر اقدام ورو ده زمونږ دا پیغام دی دا دی ریډیو دداري نشر کړي دلته د ریوان کمیټې ځکه خلک نه فریږي تو دولتي کار کارن سره شي خپل د دفاع باندې د تکر شروع کړي هغه نړیوال تزان خو دل چې مونږه کړی دا او د تختل شمول حکومت جوړو د تختل شمول حکومت کې نه د تیر حکومت کوم غړي شامل دي او نو څو خو تشته. والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونو افغان سندرغاړي او هنرمندان ویلي و ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي.
د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. بعض پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې هم ډېر په ویره باندې ځي.
په دې اړه به د خبرونې په دوهمه نیمه کې یو راپور واورید. اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه نیمه خبرونې هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مهیروي. اوس په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. یو ځل بیا په مکرې د ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د پاکستان حکومت وايي هغه افغان ماسلان ته چې د هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي د ورتګ اجازه ورکړې. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون چهارشنبه په ټویټر لیکلي له 900 زیات افغان ماسلان چې د ویزې تر څنګ د پاکستاني پوهنتونونو اسناد درلودل د تورخم له لارې پاکستان ته اوښتي دي. د روسي ولسمشر افغانستان د ترهګرو د ګواښ خبرداری ورکړ. ولادمیر پوتین پرون په موسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې یو شمېر نړیوالې تروریستي ډلې چې له داعش سره تړلې دي په دې هیواد کې خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون په پاریس کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان کوربه و. ماکرون وویل تاجکستان پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته له داسې وضعیت سره مخامخ دی چې پاریس مرسته ورسره کوي. د جرمني مشرانو په افغانستان کې د خپل پوځیانو د شلکلن ماموریت لپاره د یوې غونډې په ترڅ کې پرون د درناوي مراسم ترسره کړل. په تیرو شلو کلونو کې د جرمني 950 پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي. جک پوړی اروپایي ډیپلوماټ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندې کېدو همغږی کوونکی دی نن تهران ته ځي. انریکه مورا به له ایراني چارواکو سره پر دې وغږیږي چې په ویانا کې د اټومي تړون د شوي خبرو د بیا پیلېدو لپاره بیړه په کار ده. آذربایجان او ایران موافقه وکړه چې په خپلو کې رامنځته شوی ډیپلوماتیک کړکیچ د خبرو له لارې حل کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون اعلان وکړ چې په یمن کې د مار په جنوب کې تر سل ډیر یاغیان وژل شوي. ریاض وایي چې دا درېیمه ده چې پر دې ستراتیژیک کار درنه جګړه روانه ده. کمو غوښتې وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو تر هغې مخکې به په افغانستان کې د موسیقي او هنرمندانو اندېښنو ته وګرځو. په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسېدو سره موسیقي لې او ناڅرګند برخلیک سره مخامخ ده. په تېرو شلو کلونو کې لکه د نورو برخو په څېر موسیقي هم په افغانستان کې ډېره وده وکړه او په سلګونو هنرمندان دې میدان ته راووتل. د طالبانو پر اتاک سره ډېر سندرغاړي او هنرمندان له هېواده وتلي او پاتې اندېښنه لري چې طالب چارواکي پر موسیقي ښایي هغه سې بندیزونه ولګوي لکه د پخوانۍ واکمنۍ په دوره کې پرې لګولي وو. نور په دې رپورټ کې
محمد ابراهیم خواجه احراری شل کاله کیږي چشپیلې غکوي او د مولانا تصوفی شیرونه وای. خپل ویختې د مولانا پیژندنی او د غد شیرونو پویلو کې سپین کړی دي. خدای اوس وای نور ورته په افغانستان کې دا کار ستوزمن شوه تر کومه چې طالبان په دغه هیواد کې واکمن دي. احراری اوس د ترکی قونی خارته کډوال شوه دی.
این موسیقي روز شون به نام
وای دوی د دین او عرفان په نوم موسیقي کوي. له هرې بلې موسیقي بدتره وای. په دین کې موسیقي جواز نه لري. اصلا له هیڅ ډول موسیقي په ځانګړي ډول عرفانی موسیقي سره موافق نه دي.
پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره د موسیقي هنر سخت ځپل شوی او یو ځل بیا دغه هیواد د نویمې لسیزې د دوهمې نیمې په شان په یو بې سازه او بې آوازه هیواد بدل شوی دی. طالبانو تیر ځل د خپلې واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقي بندیز لګولی و. اوس سندرغاړي او موسیقاران په پټه ځینې د خوښیو محفلونو ته ځي او وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره هم مخ دي. سندرغاړی سیدالله وفا:
افغانستان کې د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. بعضي پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې هم ډېر په ویره باندې ځي. نو د هنرمندانو بالکل حالات داسې وي چې صفر ته را رسېدلې. اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلاتونه ډېر دي.
دا یوازې سندرغاړي او موسیقاران نه دي چې خپل مسلک ته شا کړي، بلکې د موسیقي د آلو جوړونکي هم له ورته یو برخلیک سره مخ دي. دا چا هغه څوک چې ربابونه جوړول خو اوس یې دوکان تړلی دی او وایي تر هغه به تړلې وي تر کومه چې طالبان واکمن وي. دا چا هم د کډوالۍ لار غوره کړي، کومه چې د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ پر مهال یې هم خپله کړې وه.
ما دکان وتړه او نور د موسیقي وسایل نه جوړوم، ځکه طالبان وایي موسیقي حرامه ده. زه هم وډار شوم او دکان مې وتړه. دا زما پلارنی کسب و، خو اوس دې شرایطو کې دا کار نشم کولی. تصمیم لرم له دې ځایه لاړ شم.
هڅه مو وکړه د سندرغاړو او موسیقارانو د فعالیت په اړه د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت نظر هم ولرو. خو د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی له ژمنې سره سره چې معلومات به راټول او موږ سره به یې شریک کړي، د دې راپور تر خپرېدلو څه ونه ویل. دا مهال د افغانستان له ملي تلویزیون موسیقي نه خپرېږي. یو شمېر خصوصي تصویري او غږیزې رسنۍ هم ورته وضعیت لري، خو په یو شمېرو کې بیا کم خپرېږي. دغو خصوصي رسنیو ځینې خپل ځان سانسور کړی، خو یو شمېر چې په ولایتونو کې دي مسؤلینو او کارکوونکو یې مخکې ویلي سیمه ییزو چارواکو دا بندیز پرې لګولی دی. د افغانستان په پلازمېنه کابل او د دغه هیواد په هر ولایت کې په لسګونه سندرغاړي او موسیقاران میشتي چې اوس د طالبانو په واکمنېدو سره د دوی په خبره ناچار یا کار بدل کړي یا خار.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوي، همدارنګ د اسلام د نظره، او دا چې ولې ځینې وخت د حکومتونو د خوانه دغه حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته میلمه در سره افغان حقوق پوه عبدالسبحان مصباح. دوی ته به ښه راغلاست وایم. مصباح صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق څه ویل شوي دي؟ البته
ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلي خبره خو دا ده چې امنیت په یوې ټولنې کې ډېره یوه حیاتي خبره ده، چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکنه ده چې ژوند وشي. په همدې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندګان استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکمه شي، تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. په همدغه اساس د منګه په اساسي قانون کې په پنځمه ماده کې عمده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درې ګونو قواو ته ورکړی دی، هغه دا ده چې امنیت به د وګړو تامینوي. بیا د پنځه اویایمه ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث دا راغلی ده چې حکومت به امنیت تامینوي. بیا نهادونه جوړ کړي دي، د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست، دا په مشخصه توګه په دې څانګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده، د بشر د حقوقو د اعلامیې په درېیمه ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول، د منشور ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده، دا ټول د همدې لپاره ده چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده، په قوانینو کې ورته ځای شته، او په دې هکله ډیر اسناد دي، نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تامینېدو کې نقش لري او رامنځته شوي دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوي دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام دغه خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنا لري. په سلهاو کلمې په قران شریف کې د امن په حق راغلي دي، او ډېر آیات دي په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي. احادیث راغلي دي چې په امنیت باندې بحث کوي. دا دغه چې جهاد ورته وایو، د جهاد د بل شي لپاره نه، د امنیت لپاره. د جهاد د تجاوز په معنا نه، د جهاد د دفاع لپاره. دفاع امنیت ده. د عدالت ټینګوالی په خپل د امنیت لپاره ده. او په شریعت کې یعنی شریعت ټول استوار په امنیت ده، د کورو ته نه ننوتل نه دننه کېدل دا په خپله امنیت ده. او حکومت داری د دا اولو الامر مسله چې منځته راغلی چې وایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، آیت شریف ده، دغه په خپله په دې معنا ده چې بالاخره د امنیت لپاره ده، د یو امارت را تک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده دا د امنیت لپاره. نور ټول اساس په اسلام کې اسلام دین د امنیت دین ده او ډیر زیات نصوص دي. بیا د موږ موجوده قوانین چې دي د پخپله د شریعت په رڼا کې رامنځته شوي دي او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوي دي او امنیت ته ډېر زیات ځای ورکړل شوی ده، ګرچې په شرعي لحاظ باندې امنیتي مسایل ډېر اخلاقي و وجداني و درونی بڼه لري، یعنی ډېر مسایل آخرت ته راجع کړي دي، هغه جزا و مسایلې لکه د ایمان امنیت. ایمان باید مسئول اوسي، یا په خپله د ځان مسئولیت، د نفس مسئولیت، چې دا جهاد اکبر و از غره باندې تقسیم کړي. مثلا جهاد اکبر دا ده چې خپل ځان مسئول وساتي، په خپل نفس باندې حاکم اوسي، د امنیت ده. ولی جهاد اصغر چې بیا اندغه سیاسي بڼه لري، چې د نظامونو ساتل، د خلکو ساتل، د هیوادونو ساتل، دا په خپل امنیت ده. نو په امنیت باندې اسلام ولاړ، په امنیت باندې.
مسپا صاحب، حکومتونه څومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تامین کړي او زمينه برابر کړي چې دوی ته امنیت تامین شي؟
ټول یو فلسفه دي چې باید شتون ولري، هم دا ده چې امنیت تامین کړي، عدالت بلکې کړي، اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي، د انکشاف لپاره زمینه مساعده کړي، ترڅو خلک په هر څانګه کې وده وکړي. او همدغه ده چې خو حکومتونو د نړۍ په سطحه باندې چې د خلکو په اراده استوار دي، یا دیموکراتیک او ولسواک حکومتونه دي، هغوی رشد کړی ده او په ټوله دنیا حاکمیت کوي. حقوقی مکلفیت لري حکومت چې امنیت تامین کړي. مثلا یو پولیس که چیرته هغه د خپله وظیفه مخته نه وړي، نو هغه به د غفلت وظیفوي کې یا اجرا د تجاوز دي یا وظیفې نه، یا په نورو مواردو کې تر محاکمې لاندې راځي، عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي، یعنې مجازات ورته په نظر کې نیول شوي دي. جزا په کود کې جرم ده هغه څوک چې امنیت نه تامینوي، یا هر هغه څوک چې امنیت مختلوي، مثلا د کورني او بهرني امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو، څو فصله دي په جزا په کود کې. او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دي، هغه مجرمین دي، هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي. نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپله مراعت کړي، هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي د هغوی مانع شي، او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي. په هغې کې یوازې د حکومت نقش نه ده، بیا د قضایه قوې، د لوی څارنوالي، د عدلیې وزارت او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي. نو حکومت مسئولیت لري او مسئول ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي.
مس باسې سالی تاسو په خپلو خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه، نو ولې په ځینو مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي؟ یعنی دغه حق البته نقص کیږي، علت یې څه ده؟
دې کې خو هیڅ شک نشته ده چې د امنیت ټینګښت، لکه څنګه چې زموږ په اساسي قانون کې پیور بحث شوی ده، چې هغه د آزادی یا د ژوند د حق د ژوند د یو حق تر نامه لاندې ورته ویل شوی ده، او نور ډېر مسئولیتونه راغلي په قانون کې. د یو حقوق حق په تر عنوان لاندې، خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی ده او حکومت یې مکلف کړی ده چې دا حق وګړو ته ورکړي. د حق د نه تامینېدلو دلایل مختلفه دي، د سیاسي ارادې نشتون، شته فساد په محاکم په اداراتو کې، په حکومت کې تبعیض یا توپیری چلند، د بهرنیو مداخله، بی‌عدالتی، ناپوهی له قانون، د غلط فرهنگ چې موږ لرو په ټولنه کې، خصوصا د ښځو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي. و دیتا بار تا دیر و خبری دی چه عوامل شویده دی چه امنیت تینگ نشید.
قدر من اوریدون کو دا و دی دیوانه دا سیاسی و بشری قنخ پراونش تست مورانده کده تر بیا خو وقت ولاره.
مننه چی ازادی راڑی واوره
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر راغله شیروا کې به مړی خوړه واکه به تغاشب
خالو نه واړه شنه خالو نه زنه خاله نو کاری باندې کوم
هغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډې وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا پوهیږئ چې مالوچ یا پنبه د لومړي ځل لپاره چیرې او څه ډول رامنځته شوه؟
پنبه 3000 کاله مخکې له میلاد څخه د پخوانی هند په غربي برخه کې د سیند د غاړې څخه لاسته راغلی. د اقتصادي اهمیت له امله ورته سپینه تیلا هم ویل کیږي.
کارول څومره عام دي.
د لویانو کوچنیانو کالی او جامې دمدا سرخ ټوکر کاغذ پټو یا پوړنی خولی رخچینی همداسې تلتاک او برستن جوړته وایي کورپچا یا نالۍ توشکې جرابې پړې ورسۍ چوکۍ کپچونه وو دا ټوله د پنبې څخه جوړیږي.
د افغانی مالوچو پاکله خلک څوی
کوم برستنو کې د وطنی پومبې څخه استفاده شوی ډېر ګرمي وي په ژمي کې ډېر خوي نرمي وي.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د مالوچو یا پومبې لرغونتوب ته تمکیګو د ارزښت په اړه معلومات درکوو او د وطني پنبې پاکله د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. لازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، له مالوچو یا پنبې څخه چې د سپینو زرو په نوم هم یادیږي توشکې، پشتۍ، کوچونه، برستنې او داسې نور شیان جوړیږي. دا چې پخته نرمه او سوچه ده نو تر ټولو مهمه کارونه بیا په روغتیایي برخه کې هم کیږي. د پیچکاری ځای ورباندې ټکوریږي، د بدن له مات غړي څخه تاویږي او دې ته ورته نوره استفاده ورنه کیږي. دا چې مالوچ د لومړي ځل لپاره څه وخت رامنځته شول، علمي نوم یې څه دی او په کومو هیوادونو کې ډیر کرل کیږي، په لندن کې لمیشت افغان څیړونکي محمد خان څخه مو پوښتلی دی.
پنبه یا مالوچ چې یو کرنیز محصول دی، علمي نوم یې غازی پیم دی او د مالواسی او مالو کورنۍ پورې اړه لري. پنبه معمولا تود یا ګرم چاپیریال سره توافق لري. 3000 کاله مخکې له میلاد څخه د پخوانی هند په غربي برخه کې د سیند د غاړې څخه لاسته راغلی. د اقتصادي اهمیت له امله ورته سپینه تیلا هم ویل کیږي. اټکل کیږي چې هر کال په ټوله نړۍ کې 15 میلیونه ټنه پنبه یا مالوچ تولیدیږي. همدا مهال هند د نړۍ تر ټولو زیات تولیدونکی هیواد چې تر 6 میلیونه ټنو زیات پنبه یا مالوچ تولیدوي. له هند څخه وروسته د چین او امریکا د پنبې او یا مالوچو تولیدونکو هیوادونو په دوهم او دریم قطار کې راځي. د افغانستان د کرهنې وزارت د معلوماتو په اساس سږ کال یوازې د هیواد په څلورو ولایتونو کې هلمند، کندوز، بلخ او هرات کې 350,000 ټنه پنبه یا مالوچ تولید شوي. له یادو ولایتونو څخه یوازې د بلخ په ولایت کې 19,000 او 600 هکتار ځمکه باندې پنبه کرل شوې وه چې 15,000 ټنه مالوچ ترې تولید شوي.
د مالوچو یا پنبې د تولید په باب او دا چې کوم شیان ورنه جوړیږي د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست نور معلومات راکوي.
پنبه اریایي مخینه لري، څرګند ډول په وستا کې د دې نامه ترک نه معلومیږي، خو په سانسکریت متونو کې د ټول او پیچو په نامه باندې د دې پنبه لپاره نومونه اخیستل شوي دي. البته د هندو سند په حوزه کې 900 قبل الميلاد یا 4000 کال پخوا هم دا ستوټي پیدا شوي دي چې هغه د پنبه بلل شوي دي. خو په څرګند ډول په افغانستان کې د اسلامي دورې کې د پنبه د استعمال ترکونه لیدل کېږي. حدود العالم په 303 هجري کې شاوخوا کاږي چې په مرو او عراق کې د پنبه کښت رواج او پنبه کرل کېدل. همداسې په 14 میلادي پیړۍ کې مارکوپولو په افغانستان کې د پنبه یادونه کوي. دې ته ورته په 19 پیړۍ کې د هند شرقي کمپنۍ د افغانستان پنبه وړله، د هند او افغانستان پنبه یې اروپا ته صادروله. په نړۍ کې په ټوله کې ګرم سیلو او نیمه ګرم سیلو سیمو کې پنبه کرل کېږي، لکه په افریقا کې، همداسې په هندو چین او دغو سیمو کې. تر ټولو ډېر تولیدونکی هیواد په نړۍ کې هغه هند دی، هندو چین دی، چې هند شاوخوا 6 میلیونه ټنه د کاله پنبه تولیدوي. په ټوله نړۍ کې په اوسط ډول ویل کېږي چې 25 میلیونه ټنه پنبه تولیدیږي. په ټوله کې د پنبې څخه ډېره استفاده کېږي په نړۍ کې. د لویانو، کوچنیانو کالیو، جامې، د همداسې راخت، ټوکر، کاغذ، پټو یا چادر، پوړني، خولۍ، رخچینې، همداسې تلتاکو، برستن جورته وایي، کورپچا یا نالۍ، توشکې، جرابې، انګیاوې، زرپرینې، داسې ځانوچونې او لاسوچونې، پړې، ورسۍ، چوکۍ، کپچونه او د ماشین تارونه، مزې، دا ټوله د پنبې څخه جوړیږي. دا یادول وړ ده چې په نړۍ کې اوس مصنوعي پنبه هم راوتلي دي یا جوړ شوي دي، خو هغه ارزښت چې کیفیت چې طبیعي پنبه لري، مصنوعي پنبه یې کله هم نسي لرلی.
د وطني مالوچو د ارزښت په اړه محمد زمان چې په کلي کې پنبه کری وایي چې له هر پلوه د پوره اهمیت وړ ده.
مثلا موږ په کورونو کې د وطني پنبې نه چې موږ په خپلو پټو کې کرو، تنه توشکې جوړو، بلستنې تنه جوړو، همدارنګه بنیانونه تنه جوړو، په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. خو د وطني پنبې کیفیت د دې بازاري پمبونو چې د خارج ناراضي ان ډیر لوړ ده، ځکه چې په کوم بلستنو کې د وطني پمبې څخه استفاده شوی ډیر ګرمي وي، په ژمي کې ډیر خوي نرمي وي، نو په اوس وختونو کې ان کاری ګم ډیر او کرل کې ګم ډیر، ځکه چې نتیجه یې خدا.
مالوچیا پمبا سره لدی چې د انساني ژوند ډیر اړتیاوي پوره کوي، په پټیو کې هم د اصل پر وخت خکول منظره جوړ کړی وی. بیا هم محمد زمان چې هر کال پنبه کری وای چې د مالوچو د ټولولو پر وخت ډیرو مېرمنو ته هم د کار زمينه برابرېږي.
طریقې په دې ډول چې یو ورځ مخ کې یا دوه ورځې مخ کې په اوبو کې تخم اچول کیږي، نرمیږي، بیا د هغه څخه وروسته د وبون راوباسي د تنور په ایره کې یا د نغري چې هغه ایره کې چې لرګي پکې سوځېدلې نور دا غیره کې لړی پاره کې شو لړی به دانه دانه کېږي، جدا کېږي، چې جدا جدا شي په پټی کې کری اول ورته وار پټه اړول کېږي، دا غین روسته به پکې بعد پومبه تخم شیندل کېږي، د پومبه د تخم د شیندل کېدل نو روسته به اړول کېږي، دا غې د پاسه به واری کې یعنی مالکیږي، مالکی دون روسته تقریبا 4 یا 5 میاشتې روسته حاصل ترسيږي. هم دلته په کلو یا باندو کې چې د اندازه 3-4 نفر زنانه چې هغه په مزدوري راټولي، یعنی اور چې هفته کې راټول شي 3-4 ورځې وروسته به سپینېږي، بیا راټولول کېږي، چې ښه تخمي 6 واري و 8 واري راټولول کېږي، او چې کمزورې تخمي نو هغه به کمی 15-16 واري.
اصل وطني مالوچ په توشکو او پښتو کې تر ډیره وخت پورې ځان نکله کوي. په اکثره سیمو کې بیا کله چې څوک واده کوي یا یې هم لومړی ماشوم نړۍ ته راځي، د میرمنې د پلار کور ناوې او یا هم نوی پیدا شوی ماشوم ته له وطني پختې څخه بستره جوړوي. د لغمان اوسیدونکي شاګل وایي چې دوی ته دا دود له نیکونو څخه په میراث ورپاتې دی.
د وطني پختې نزمنګه په سیمه کې دغه توشکونه جوړوي، بسترې جوړوي، زیات شیان جوړوي. دا ناوې چې دا چې واده شي وطني پختې نه بسترې ورته جوړوي، او بیا چې ماشوم پیدا شي بیا ورته د پلار کورې وطني پختې نه بستره ورته جوړوي.
په بازار کې درې ډوله وطني مالوچ پیدا کیږي چې قیمتونه یې 1500، 1000 او 1500 ته رسیږي. دا وژوند په شیبو کې خبرونه د افغاني تولیداتو د ودې په هیله مو په الله سپارو. د خدای په امان.
وطن والله جران ده وطن دار زمان ناموس ده وای من ده وای من ده وای من ده وطن والله جران ده وطن دار زمان ناموس ده وای من ده وای من ده وطن